پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نوریاس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال وایي په افغانستان کې د بې سوادي کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني ده. پر دې سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې جرمني د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره انکړی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلطان محمد سرور د خبرونه وړاندې کوي.
افغان پوځي چارواکي د کندهار او اروزګان په عملیاتو کې د لسګونو وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو ادعا کوي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه ردوي. امریکا کې د ایشي راتلونکي میاشت ووایي چې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره خپل اتومي تړون مات کړی دی. د خبرونو تفصیل. د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 9 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دې قول اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات د کندهار په شاولي کوټ، خاکریز او د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې په مجموع کې 9 وسلوال وژل شوي، 2 تنه نور ټپیان دي او 50 کړۍ ماینونه هم کشف شوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. 215 اتل قول اردو وایي چې د خالد شپږنوي په نوم د عملیاتو په چوکاټ کې د اتل په نوم دغه پوځي عملیات له زیاتې مودې راهیسې په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې پیل شوي دي. بلخوا په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه عملیات پرون د مرکز ترین کوټ په ختیځو برخو کې پیل شوي چې په لړ کې هوایي حملې هم شوي دي. په اروزګان کې د څلرمې پلې لیوا قماندان ډګروال رحمت الله شاه قیمتي چې د پوځي عملیاتو مشري کوي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته داسې وویل:
45 نفره طالبان د منځه لاړ دي او حدود 40 نفرو کې زخمیان لري او صحي نه وتلي دي او په تخته بریالي شوي دي.
د اروزګان امنیتي چارواکي وایي په تصفیه شویو سیمو کې به تازه پوستي جوړوي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. عادل الجبیر پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل که چیرې ایران سعودي عربستان سره ښه روابط غواړي نو خپله پالیسي دې بدله کړي او د نړیوال قانون درناوی دې وکړي. د حج د مراسمو لپاره د ایران چارواکي غازی عسکر د ریاض په دې مننه وکړه چې د ایراني حاجیانو لپاره یې سږکال ښه تدابیر نیولي وو او وویل چې کېدای شي له دې سره د نورو مسایلو حقله خبرو لپاره لارا پرانستل شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ویلی وو چې له حج وروسته کېدای شي د ریاض او تهران ترمنځ ډیپلوماتیک راشه درشه پیل شي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ روابط تیر کال وروسته له دې پریښول چې غوسناک مظاهرچیان په تهران کې د ایران سفارت ته ور واوښتل او ځینو خونو ته یې اور ورته کړ. دغه مظاهره سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا کې دیشي بل میاشت دا ووایي چې ایران د 2015 کال له اتومي تړونو څخه سرغړونه کړې ده. خو نیکی هیلی پرون دا هم وویل چې د دغې خبرې معنا دا نه ده چې واشنگتن به له دغه تړون څخه ځان باسي. د امریکا د قوانینو له مخې د بهرنیو چارو وزارت باید په هرو 3 میاشتو کې کانګرس ته خبر ورکړي چې آیا د ایران اټومي فعالیتونه د دغه تړون له غوښتنو سره برابر دي کنه. کانګرس ته د معلوماتو ورکولو لپاره بل میعاد په راتلونکي اکتوبر میاشت کې دی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او جرمني ترمنځ د اتومي توافق په اساس په ایران باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړای شول او په مقابل کې دغه هیواد خپل اتومي فعالیتونه محدود کړل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل په برلین کې وویل د پوتین دغه اعلان ورته وبخی. برلین د دې هرکلی کوي چې مسکو د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د یو شمیر سوله ساتونکو ځواکونو لیږل منلی دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل په برلین کې وویل د پوتین دغه اعلان ورته حیرانوونکی و، خو د ځکه پی خوشاله دی چې د لومړي ځل لپاره داسې یوه اشاره ویني چې پوتین غواړي د داسې یوې غوښتنې د څیړنې لپاره نورې خبرې هم وکړي چې مخکې رد کړې وه. ده وویل له دې مخکې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د سوله ساتې ماموریت د سرتیرو شتون نه مانه. اوکراین ویلی پر دې مسأله کار کولو ته چمتو دی او په ملګرو ملتونو کې خپل استازی ګمارلی دی چې په دې هکله له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي. د خبرونو پای.
له سلطان محمد سرور نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې د بې سوادي کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني ده. د اورزګان امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې هغه عملیات چې د دې ولایت د مرکز ترینکوټ په 1500 متری سیمو کې ترسره کړي بریالي بولي.
دا ساحه د ترینکوټ مرکز ته ډېره نږدې وه او ټول خلک او ټول ښار د دې منطقې نه تهدیدېدو.
په خوست کې په وروستیو کې په تیره بیا د اختر په ورځو شپو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوي او د دې پیښو په لسګونو ټپیان هم روغتونونو ته انتقال شوي دي.
ډېر لاملونه یې د ترافیکو او نهګریتو او غیر مستقیتوب ته خپل خلکو په داسې ګڼو ګڼو ورځو کې تیز تي موټر.
په نړیوالو مسایلو کې اولی چې جرمني د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی دی. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې بې سوادي ان کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني ده. سرور دانش دا څرګندونه په کابل کې د سواد د نړیوالې ورځې د لمانځنې په یوه غونډه کې وکړې. له دې مخکې هم ویل شوي چې په افغانستان کې د بې سوادي د کچې لوړوالی یو اصلي لامل دی چې اکثرا حتی په امنیتي سکتور باندې هم ناوړه اغیز کړی او ډیر د امنیتي ځواکونو غړي له ابتدایي سواد څخه بې برخې دي. دا چې سرور دانش له ناامنیو تر څنګ د بې سوادۍ د کچې د لوړېدو په اړه نور څرګندونې کړې دي، د ازادي راډیو خبریال د غونډې ته ورغلی و. له حدیث پر دې سبا واورو.
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش نن د لیک لوست په مناسبت د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوو مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و ځینې څرګندونې درلودې. ښاغلی دانش وویل چې په افغانستان کې د لیک لوست کچه البته کمه ده. ده وویل چې بې سوادي تقریبا له 50 تر 65 سلنو پورې د افغانستان وګړي دوی بې سواده دي، او دلیل هم یو عمده دلیل دا ویل چې نامنی دا د نامنی لکبله لا هم د افغانستان په زینو سیمو کې خوانزي تړل شوی دی. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی دانش ته خبر یو برخه لقدر منوریدونکو سره واورو. دا ویل بعد مرغه باید ویم چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د لیک لوست کچه پکې کم ده. تر 50 او یا هم 55 سلنه پورې وګړي لیک لوست نشي کولای. دانش خبره په نګدی راتلونکي کې بعد سواد زده کړي د ظرفیت د لوړېدو په هدف نن نس هوکړه لیکونه هم لاس لیک شي. که څه هم خغلی دانش په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې حکومت دغه موضوع جدي نیسي او په دې رابطه باندې جدي اقدامات کوي. همداراز لومړی میرمن رولا غنی هم په دغه مراسمو کې خبرې وکړي. هغه بیا د افغانستان کې د سواد او د زده کړې د کیفیت په اړه ځینې څرګندونې درلودې او راضي نه بریښې. د دې ویل چې لا هم هغه زده کوونکي چې په زده کړو بوخت دي، یعنی د سواد کچه یا ظرفیت په هغه شکل نه ده چې تم او توقع کیږي. هغه د خبرو په یو برخه کې داسې ویل.
متاسفانه هنوز نفرایی که در صنف 6 یا 7 یا 8 مکتب وقتی که میاین برای یک کار پیش ما میاین و ما اونا را سوال میکنم خیلی شما میتونین خواندن و نوشتن میتونین، میگن والله نشد دیگر، این باید قابل قبول نباشه.
نوری صاحب باید وایم چې د سپتمبر اتمه نیټه د یونسکو لخوا د سواد یا د لیک لوست نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده چې نن په کابل کې په همدې مناسبت دغه مراسم جوړ شوي و. بل نوری صاحب.
بله حدیث پردیس، تاسو نه مننه چې د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال د څرګندونو نور تفصیل مو د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړل. لکه څنګه چې وامو ریدل، سرور دانش نن په افغانستان کې د بې سوادي کچه ډېره لوړه وبلله او ویل چې یو علت هم ناامني ده، ناامني هم په افغانستان کې ډېره پراخه ده. د ملګرو ملتونو یونسکو علمی او کلتوري مرکز یونسکو چې البته دفتر په پاریس کې دی، هم غواړي چې د سپتمبر اتمه سکال په دې پلمه ولمانځي چې په ټولنه کې نن ورځ له ډیجیټل وسایلو ډیر استفاده کیږي، له ټولنیزو رسنیو له لارې، او چې وګوري آیا هغه پالیسۍ چې یونسکو په نړۍ کې د سواد د بې سوادي د لمنځه وړلو لپاره جوړه کړې ده، کیدای شي چې د دغې نوې ډیجیټالي ټولنې ته ځواب وایي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو، په دې اړه به بیا هم د یوه کارپو نظر واورو چې سره له دې چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د بې سوادي د لمنځه وړلو لپاره په نړیواله او کورنۍ کچه هڅې شوې دي، ولې بې سوادي تر اوسه پورې کچه یې دومره لوړه ده؟ لکه څنګه چې سرور دانش وویل، اوس هم په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې نه دی زده تقریبا په 60% ده. په همدې موضوع د افغانستان د پوهنې د وزارت له پخواني مرستیال صدیق پتمن سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې علت څه دی.
نه په ځکه نه دی ویل چې دا په اساس یو پلان نه وي ولاړ دی، دا په اساس د یوې دقیقې ارزیابۍ باندې نه وي ولاړ دی، او خصوصا د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معینیت دقیق ارقام نه لري، او هغه کورسونه چې دي اوس غواړي چې تاسو کې حتی د کورسونو په تعداد نه پوهېږي، او په کلو او بانډو کې چې دی کوم کورسونه لري، دا کورسونه تر ډېره حده پورې خیالي کورسونه دي. پخوا هم خیالي وو او اوس هم خیالي وو، د دقیق ارقام نه لري.
د معرف کیفیت په افغانستان کې اوس هم ټیټ ښودل کیږي، یعنی هغه شاګردان چې له ښوونځي نه فارغېږي سواد کچې ټیټه ده. علت په څه کې ده؟
علت د مسلکي ښوونکو نشتوالی او د معرف لپاره د زیربنا نشتوال دی. ښوونکی اساسي عنصر دی، او زیربنا او کتاب او دا ورپسې هغه عنصر دی چې محیط د معرف تشکیلوي. یعنی نصاب ښه، نصاب نشتوالی، خ خون کې نشټواله، د خ موهیت نشټواله، او د غیر تدبیر د بلګي په ډول څنګه تعلیمي کار کوه. ځو د ټول اسات په مش کې شاګردان خوځي ته نه دیتلی، او دا نن چې ما ته خبرې کوو د اختر شپږم ورځ راځي چې د اختر نو وروسته شاګردان ته استقبال په خار کې لږ شو سره وای، یو شاګرد په سنف کې نشته. دا عوامل چې کیفیت خپت راوړي
په تیر کې داونه کېدل چې خیالي مکتبونه موجود دي، بیا ورسره د دې لپاره هیئت وټاکل سول. تاسو مونږ نه وڅخې، تاسو په معرف کې کار کړی دی چې وسم په افغانستان کې خیالي مکتبونه موجود دي؟
هغه سیمه کې چې امن نشته، هو الته خیالي مکتبونه داسې شته چې مدارې د معرف مدیران د خلاص خونځو په اړه باندې راپور ورکړي. د غلط اشاره او غیاب او غلط ارقام هم د پخپله خیالي خونځي منځته راوړي.
د تاسو د سپارښتنې څه دي؟ تاسو خو معرف کې کار کړی دی، تاسو سپارښتنې دولت ته څه دي چې تر څو پورې د معرف کیفیت ښه سي او همدارنګه وسره د سواد کچه لوړه سي، څه باید وسي؟
په لومړي قدم کې د ښوونکو دقیق ارزونه د مضمون پر بنسټ. هر ښوونکی چې د مضمون تدریس کوي باید د افغانستان د ټولو خوونکو نه یو د مضمون پر اساس ازموینه واخیستل شي تر څو معلومه شي چې د څومره مضمون پر اساس خوونکي کم بود لري. د بلګې په ډول زه تاسو ته وایم، لومړي ټولګي کې استادان حداقل د حساب په څلورو عملیو نه پوهېږي، نو چې نه پوهېږي
یعنې څه وسي د ټولو ستونزو ته په کتلو چې معرف ښه چې تاسو وړاندې څه ده
خوونکي وارزول شي او خوونکي باسواده شي چې هغه شاګرد باسواده شي او دوهم زیربنا د معرف جوړ شي.
د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمنو چې په افغانستان کې د بې سوادي د لوړې کچې په اړه چې عوامل څه دي په دې اړه یې نظر شریکو. خبره یوازې د سواد د زده کړې د کیفیت نه ده، بلکې د اکثرا د بې سوادي د کچې د لوړېدو ده چې اکثره خلک لیک لوست نشي کولی او یو علت هم ناامني ښودل شوی، لکه څنګه چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل. د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم ښوونځي تړل شوي او اکثرا ماشومان هم له ښوونځیو بې برخې دي. یوه بېلګه هم په وروستیو کې د بدخشان ولایت د درزاب ولسوالۍ وه چې ویل کېږي شاوخوا 8000 زده کوونکي ښوونځیو ته نشي تللی. او اوس به هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند کې افغان سوداګر د صنعتي پارک له نشټوالي شکایت لري. د هلمند د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر علي احمد ناصري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د صنعتي پارک لپاره ځمکه مشخصه شوې خو د توزیع چارې معلومې نه دي. ناصري وایي چې د هلمند صنعتي پارک د ځمکې اداري چارې له تېرو دوو کلونو راهیسې د افغانستان په اراضي اداره کې بندي پاتې دي او پاملرنه ورته نه کیږي.
خدا تقریبا دو کال کې چې موضوع روانه ده، موږ چې په سره روانه ده توجه نه کیږي ورته، موږ کړه ته پانه شې نه معلومه شوی ده خو توزیع چارې بس هیڅ اثر نه څه بس نیم سبا وجیره تر کې.
اوس مهال په هلمند کې سباندې 500 لوی او کوچنی تولیدي فابریکې فعالیت لري. قسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اراضي ادارې نظر واخلو خو بریالي نشو. د هرات په یو شمیر سیمو کې د توتانو د ونو د ډیرېدو او د ښې اقلیمي شرایطو له امله سکال د وریښمو د چنجیو صنعت وده کړې ده. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په زندهجان، غوریان، انجیل، ګذره او اوبی ولسوالیو کې د بزګرانو تر څنګ زیات شمېر ښځې د وریښمو د چنجیانو د روزنې او تولید کاروبار کوي. د وریښمو د چنجي له تار څخه په هرات کې لونګۍ، دسمالونه، صادرونه او جامې جوړیږي او بیا نور هیوادونو ته صادریږي. په هرات کې زیات شمېر خلک له پخوا څخه د وریښمو صنعت پر مخ وړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1130 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 سلویخت پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 600 سلویخت افغانۍ.
مرزی احمد زی بچې اقتصادي خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. اوسم یو نړیواله موضوع، جرمني د روسي د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د روسي دا اقدام د موسکو په سیاست کې د بدلون نښه ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپورټ فرشته جلال زی لوستی دلته په سټوډیو کې را سره دی. فرشته جان، د اوکراین ختیځ د سولساتي زوګ د استولو په اړه نور څه ویل کیږي؟
نوري صاحب، دغه مسله پرون راپورت شوی ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونه یو سپکه ډله د اوکراین ختیځ ته واستول سي تر څو هلته د نړیوالو څارونکو امنیت ونیسي، پرون د امنیت شورا ته وړاندیز و. د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز په چین کې د خبرو پر مهال کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابرېل په برلین کې ویلي دي چې د پوتین دا اعلان ورته د دوی لپاره حیرانوونکی و، خو دوی خوشاله دي ځکه چې د هغه پوینا د اول وار دی چې داسې و اشاره ویني چې پوتین غواړي د داسې غشتنې د چیرنې لپاره نورې خبرې هم وکړي چې مخکې رد کړې و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مخکې له داسې وړاندیز سره چې د یوکرین خاورې ته د ملګرو ملتونو ثلاثات ډلې واستول شي مخالفت کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر سیګمر ګابرېل د خبرو یو برخه واور
brauchen das aber viel wichtiger ist das mit dem angebot einer blauen
dai wai chi tar hartz muhammad da chida landis chida mulgrum la to amniat shura ta sawai sargandawi chi rusiya po khpolo siyasatun ki badlun ra wasai dai chi muje bait pasani wana bailu mu rusiya ta artia lo chida shamali korea po cirkal ki chuna ra sara hal kri
wenn wir das als auftrag nehmen jetzt
هغه وویل له دې مخکې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د ثلاثات ماموریت د سرتیرو شتون نه مانه. اوکراین ویلي پر دې مسله کار کولو ته چمتو دی. البته فکر کوم تاسو غواړئ په دغه مسله کې پوښتنه وکړئ.
اوکراین تاسو یادونه وکړه، اوکراین د کرکېچ یو مهم جز دی، یو مهم اړخ دی، او مخکې هم ډیرو دغسې وړاندیزونو ته رد ځواب ورکړی دی. د اوکراین حکومت مشخصا څه ویلي؟
و د اوکراین جمهور رئیس په دې مسله باندې د خبرو لپاره تیاری څرګنده کړې ده. اوکراین ویلي چې پر دې مسله کار کولو ته تیار دي، او په ملګرو ملتونو کې خپل استازی ګمارلی چې په دې اړه امنیت شورا سره سلا مشوره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی ولودومیر یلنیچکو ویلي چې ولسمشر پترو پروشینکو به د سپتمبر په شلمه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډه ده خبرې پر دې مسله باندې وکړي. خو په اوکراین کې یو پیژندل سوی وکیل پر دې چې ثلاثات ځواکونه به د اوکراین او روسیې د ګډې پولې پر امتداد نه بلکې د جګړې په لومړۍ کرښه باندې ځای پر ځای کیږي اعتراض کړی دی. ایرینا هراشچینکو پر فیسبوک لیکلي چې د جګړې کرښه له دې امله رامنځته سوې ده چې روسیې په سیمه کې تشدد کړی دی. نو د دې په وینا ثلاثات ځواکونه باید په ټول اوکراین کې په خصوصي مو کې چې اوس مهال د اوکراین حکومت کنټرول نه ور باندې لري ځای پر ځای.
بلې پر شجران جلزه ای لتاسو نه مننه قدر من اوریدونکو وامه اوریدل چې روسیې د اوکراین په ختیز حکومت مو کې چې دا هیواد د بنسټ پالو په ملاتړ تورن شوی دی د سولې وړاندیز کړی ویلي چې د ملګرو ملتونو ثلاثات ځواکونه په دغه سیمو کې ځای پر ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د اورزګان امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې هغه عملیات چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ په 500 متری سیمو کې ترسره کړي بریالي بولي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال چې د عملیاتو په سیمه کې له قومندانانو او سرتیرو سره غږېدلی وایي چې هغوی په دې عملیاتو کې چې ګډو ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې ترسره کړي وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوښتو خبره کوي. نور هاله په اورزګان کې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت راپور کوي.
دوران کامران دوران 500 بچاپ 500 بچاپ 300 پیش 500 بچاپ 300 پیش وای زنده با.
د افغان پوز دغه عملیات چې د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه پیل سوی د ترنکوټ شار په ختیز برخه کې په 1500 متری کې دی. دغه سیمه چې د ترنکوټ شار څخه شاوخوا 1500 متره لري دی له کیریو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. خو د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې دغه سیمه اوس د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي او د ترنکوټ شار هم د وسلوالو له محصر اخلاص کړي دي.
صفرافت اجرات میکنیم صفرافت اما صفرافت
پاورزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي چې د یادو عملیاتو مشرۍ پر غاړه لرل د جګړې په لومړی کرښه کې ازادي راډیو ته داسي وویل.
زمونږ عملیات نن ډېر موافق وو. دیګر ما سیمه از اوجری سیمه مو د وطن دښمنانو له خوا پاک کړل. اول به دا وایم چې دا صحه د ترنکوټ مرکز ته ډېره نږدې وه او ټول خلک او ټول شار د دې منطقې نه تهدیدېدو. هغه منطقه کې مو عملیات نه دي درولي. پیرن په کوتل مورچا کې په کرم کریز کې زموږ تمنا ځای په ځای دي. لاره د ټولو هیوادوالو په مخ خلاصه ده.
ښاغلی قیمتي وایي چې د افغان پوځ په دغه هوایي او ځمکني عملیاتو کې د یو شمېر تروریستي ډلو لکه دایش او حقاني ډلې تر څنګ لسګونه وسلوال طالبان هم وژلي او ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی
او دښمن ته ډېر قوي مرګ ژوبله اوښتی ده. کشمیر پولو په اساس 15 نفره طالبان له منځه لاړ دي او حدود 30 نفرو کې زخمیان لري او صحیح نه وتلي دي او په تیښته بریالي شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ په دې وروستیو کې دایش د اسلامي دولت ډلې هم د مسولینو په خبره سر راپورته کړي چې د یاد ولایت امنیتي مسولین یې د ځان لپاره یو ستر ستر خوږی بولي. بلخوا بیا د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو افغان سرتیری د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې ویلي.
زه چې پخپله ورالم د سار نه ورالمه دې ځلې نه مونږ چې لاړو ټپې سرته چې وختلو د هغې تعداد ډېر و، شپېته اویا نفرو نه هم ډېر و. مې چې مونږ کله ویل هغې 15-14 نفر ژوندي وته نور مکمل مونږ ختم کړو ویم شتله.
لدی ټول سره سره بیا د نموړي ولایت د امنی کومندانی سرپرست رحمت الله صدیقی چې دا هم په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته ویل چې په تصفیه شویو سیمو کې نوي پوستې ځای پر ځای کړي او په خبره چې د یادو سیمو امنیت به د تل لپاره وساتي.
چې هغه صحیح چې موږ ولیدي هغه مشترکن یو د بل سره په همغږي باندې استحکامات ورته جوړوو او د دښمن د تصفیه د دغه په خاطر باندې چې نور بیا دی ونه کول سي د سیمونی سي
دا یادونه ورده چې لدی وړاندې د دغه ولایت ځای خلکو ویلی و چې په دغه ولایت کې افغان پوځ ته شپنو عملیات تر سره کوي. د دې په خبره چې افغان پوځ یوازې د 2 ورځې لپاره عملیات تر سره کوي او له 2 ورځو وروسته ګټلې سیمې بیرته خوشی کوي او زړو مرچلو ته راځي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په خوست کې په دې وروستیو کې په تیرې بیا د اختر په شپو ورځو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې او د دې پیښو په لسګونو ټپیان روغتونونو ته د درملنې لپاره انتقال شوي. دا چې علت څه دی نور حال به یې د له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پرپورټ کې واورو.
د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري ازادي راډیو ته وایي چې د اختر په تیرو شپو ورځو کې د ټرافیکي پیښو خواوشات سلویښت تنه ټپیان د درملنې لپاره د دوی د تروما یا بیړنیو پیښو مرکز ته وروړل شوي دي.
تر سلویښتو پورې ترافیکي پیښې او ویشتل شوي کسان راوړل شوي دلته چې تدابیر شوي دي او خپلو کورونو ته رخصت شوي دي او ځینې زموږ سره بستر.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د ډېریو ټرافیکي پیښو لامل دا بولي چې یو شمېر کم عمره ځوانان چې موقع پیدا کړي نوخار ته موټر راولي. همدارنګ ډېری ترافیک مسلکي کسان نه دي او موټر چلوونکي هم د ترافیکي نښو او اصولو سره بلدوالی نه لري. د خوست دوه تنه ځوانان همایون او شمس مراد په دې اړه وایي.
د خوست کې په دې وروستیو کې د ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. ډېر لاملونه یې د ترافیکو او نهګریتو غیر مسلکیتوب ته خپله خلکو په داسې ګڼو ګڼو ورځو کې تیز تي موټر دی.
ترافیکو کموالی دا خوص چې څومره نفوس لري نفوسو په اساس دې ترافیکي اشارې پراختیا په اساس بشري ځواک کمزوری ده.
بلخواد خوست د امنیه قماندانۍ د امنیت عامر سمونمل عبدالحنان وایي چې دوی د خپلو امکاناتو او پرسونل په چوکاټ کې د ترافیکو د ښه تنظیم لپاره په پرلپسې هڅو لګیا دي.
د ورځې 2-3 ورځې په مختلف ساحه کې خپل ترافیک وبوسو چې خلک ته هم په هوای وکړي او د دوی لسنسونه وکتای شي چې خړی شي د ورون کنټرول شي چې د موټر سره بلد دي نه دي بلد لسنس لري نه لري جواز لري نه لري دغه کورینه دوامدار شوي دي.
په خوست کې د پولیسو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له موټر چلوونکو د ترافیکي اصولو د مراعاتولو غوښتنه وکړه. دوی وایي کچېرې ډریوران ورسره د موټر چلونې منظمې زده کړې وکړي او په دې برخه کې له اصولو سره بلد شي نو له یوې خوا به یې خپل او د نورو ژوند ژغورلی وي او بل لوري ته به د ډېریو ترافیکي پیښو مخه نیول شوي وي.
او اوس به هم اسمت څاروان د ایټالیا یوه مشهوره چینه در وپېژني.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان د چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالر او په کال کې 1,000,000 ډالر ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سیکو پاک شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه درپېژنو، خو اوس به یو ځل بیا خپل همکار سلطان سرور ته ور ورکړم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان پوځي چارواکي د کندهار او اوروزګان په عملیاتو کې د لسګونو وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 215 اتل قولي اردو چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او اوروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 9 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. عادل الجبیر پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل کچیر ایران سعودي عربستان سره ښه روابط غواړي نو خپله پالیسي دې بدله کړي او د نړیوال قانون درناوی دې وکړي. امریکا کې د ایشی راتلونکو میاشت ووایي چې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره خپل اتومي تړون مات کړی دی او برلین د دې هرکلی کوي چې مسکو د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د یو شمیر 1600 ځواکونو لیږل منلی دي.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د غرض ازادي راډیو خبرونه د سهار له وجود مخام تر وو بجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. د مخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي او اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو ده چې یوسف خان زدران یوه بله نوې مخکښه ښځه درپېژني.
مخکخی خزی
درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او لوی اختر مو په خوشحالۍ تیر کړی وي، تاسو ټولو قدرمنو ته ښه راغلاست وایم. زه یوسف زدرانیم او داونه درته ټولنیزه سیاسي او مدني فعاله ماریا توتاخیل د مخکخي خزي په توګه درپېژنم. اغلی توتاخیل، تاسو خپل خبرونه ډیر زیات په خیر راغلستړي مشه.
مننه ډیره زیاته. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونه کې هیله
ډیره مننه چې په خیر راغلی. څنګه اختر په خیر تیر شو؟
او خو شکر چې په خیر تیر شو. حال دا چې زنه زینو ستونزه وي، خو زمونږ هیواد د ستونزو خالی نه دی. باید
هیواد په کچه ستونزې یادوي که خپل ټولنیز ستونزې
د هیواد په کچه هم ټولنیز هم چون موږ ته ټول باید وڅېړو.
په ټوله کې تاسو په کور کې نه په خیر تیر کو. خو
بالکل شکر،
خوشحاله سم ان شاء الله چې تیر شوی وي. ډیره مننه. اما موږ تاسو دیو مخکې خزي په توګه پیژنو، تبن که تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کلتور ادب او په ټوله برخه کې کفاله وي، دا به ډیره ښه وي. خو تاسو داسې نه ښکاري چې اختر ته ځانګړی پروګرام درلود.
همداسې د زه خپله چون نور کله روزانه مصروف یاست، سهار نه تر ماښامه پورې په کور نه یو. کله هم چې رخصتي موږ ته په لاس راځي هغه هم د اختره کمه نه وي. او ځینې نجونې او خویندې دي چې هغو اختر ته ډېره خاصه تیاری لري، او هغه خلک چې مصروف دي د غونه لرې دي، مثال لکه د نکروز لګول دي، د بنګړو اچول دي. زما خپله د بنګړو د نکروز سره مینه هم نشته ده. او بل څوک چې اغوندي بیا زه ته خوند وړم چې والا ښه ښکاریږي، خو خپله پکې مې زړه تنګیږي دې وجنه. او چا چې کړي دي زه ورته خوشحاله یم. د ممیشت د دوی لاسونو به کې بنګړي اوسې رسیږي په نکروزي د سره
کور کې مو هغه د اختریز کوم رواجونه چې وی هغه مونږ پښتني ټولنه کې افغاني ټولنه کې چېشته هغه مراد کړل هغه مو ساتل
بالکل چون ټول په یو عادت نه دی په یو کور کې هر څوک چې ژوند کې عادتونه فرق کوي ځینې خلک د سیدي چې هغه ډیر په شوق منځ ځکه زموږ خویان دی ورینداران خسته خسته کالی ځان ته اخیستلی و نکروزي وهلی وي بنګړي اچولي وو چکر ته لاړ او زه نن دوهمه ورځ ده چې یو پرون د کور ووتم یو نن نه یم وتلی
او همدې ته په کتو ستاسو کار ته په کتو چې په کور کې کوئ یا خدمت وي په تېر هم د اختر په ورځو کې په خبه ده هره ورځ کې تقریبا نو داسې باور موجود دی چې هره ښځه تقریبا مخکښه ده د دوی فعالیت ته په کتو خو ستاسو غوندې بیا سیاسي فعالیتونو ته چې راوځي ټولنیزو فعالیتونو ته راوځي د ټولنې لپاره کار کوي نو طبعا مونږ ته ښایي هغه کسان ته چې په دې برخې کار کې هغه یادونه وکړي نو په خیر راغلي خپرونې ته وړاندې به ستاسو په فعالیتونو باندې خبرې کوو وروسته له دې چې ماریا توتاخیل له پوهنتون څخه فارغه شوه بیا یې په د ژورنالیزم په برخه کې په ځینو خصوصي تلویزیونونو کې کار پیل کړ وروسته د سیاست ډګر ته لاړه بیرته بیا ټولنیزو فعالیتونو ته راوګرځېده خو اوس د ښځو د سواد د زده کړې او حرفې په برخه کې کار کوي تر څو افغاني ټولنه کې کومې بې سواده ښځې چې دي او یا حرفانه لري او دوی پیسو ته ضرورت لري هغه لپاره لږ تر لږه د کار زمينه برابره کړي او یا زده کړو ته لاسرسي ولري د اړتیا سره سم نو په دې ټولو چارو کې درته بریالیتوب غواړم خو راشو کدی ته تاسو پانتون ولستو او د ادبیات له پونځي فارغه شوي د رښتا م په خپل خو خوا کامیاب شي وي د تعلیم برخه ته تاسو لیوالتي خپل و کنه دلته د کور له خوا اتسي دي
زما ته ماشم ته نو یو هله دا و چې زه یو ښه ډاکټر اوسم ځکه چې زه ډیره کوچنیوم په شپږم صف کې وم چې زه کله د کور وتم په خپل سر باندې لړم یو کورس چې هلته د قابلیت درس ورکو ما نوم لیکنه کړې و بیا استاد ما ته څو نو ویل خو کور دې زنګ وه البته په خبر کې چې دا مونږ خفنه کړ خدا د دې سنده نه اجازه چې دا دلته درس وي یعنی زما هله دا و چې زه باید قابلیت ولولم بیا غواسم زه پانتو ما
موړو کې وینه
شپږم وم صرف
خو عملیوالتي هم لرله
عملیوالتي هم درلو دا ما به چې زه په فشار ګورم زه په پچکاری نو مریضانه ته د دې لپاره چونه علاقه مې دا و چې باید زه ډاکټر راځم ته کې جوړ شم او ما باید آمادګي ورته یم هغه د افغانستان د کانکور سیستم داسې ده چې باید امتحان ورکې هر پنځه ته چې ته کامیاب شې او هغه ته نه لیدل کېږي چې څوک په ساينس برخه کې خو په هلري او څوک په ټولنیز البته نور یوادونه کې هم داسي اند انسان آی کیو ته په کتو باندې هغه پنځه ته ورکی ما چې امتحان ورکه زاده بیا ته کامیاب شم او د خپل مکتب درې نمبرم عمومي نه پیغام چې تستون ده زه خفه ډیر شم مګم پلار مې وویل چې تا ټول عمر ذکر په دریجه به وکړلې او دا څلور کاله تحصیل د پلار په سره کومه هغه څنګه وای ادبیات ول ولا پښتو چون په کور کې د مونږه مکس ټول دي د سړي چې څوک په دریغه کې یو څوک په پښتو نو ما پلار وای چې ته د پښتو به ژوندې او ساتین دا ما د پلار په خوخه باندې وای او هیله مې دا و چې کله فارغه شم او تدند چښتنه سم نو زه به یو بل پانتون یا یو بل پانځي تزمه البته په خپل خوخه باندې زده کړ کوم نو هغه و چې بیا کله فارغه شم دند مې لاس ته راوړم ما بیا دوباره امتحان ورکه او د څلورم کال ماسلم د حقوق او سیاسي
خو یو حقوق تلاړې تمنم
ته بیا نه کېده
او دا ورسته کوم رشته تاسو وای دا سره تړلې دي لکه تلګه په ژوند کې او نه کې اړتیا هم ده
د وخت په تیرو دوه خوخه فرق کې او حالت په لیدلو د خلکو هغه ذهنم تغییر کوي چې نو حالت داسې و چې باید ما په سیاست کې درس وایله
او ځکه مغه برخې کې کار کوي په څنګه اوس بریالي ځان بریالي احساسوي د حقوق برخې کې زده کړې کوي او پونتون مخکې لوسته دي د ماغ مول ته مصرف کړی دي نه د ماغ نه زړیږي تاسو به
هغه خو تاسو به په دې باندې پوسیږي وای د علم دریاب د کچر زمونږ یو شی ته خپل هغه په یو د څاڅکی معنی باور کوي او انسان چې وای په هر سن کې وي او علم کې پاره کې هم شرم نشته وای د غوار فارسی کې وای از غواره ته به مرګ یعنی کده لشي خلق پلس د کړی ته دوام
مرګ زنګونه تر قبر مرګ
نو کده لسی چون ما په کې اوس ډیر زیات راحتي احساس کړي په خو مثال ډیر مسائل په چون ما په نشو چېړل
او خدای چې په لیوالتیا سره وای ته بند سي دی کچېری ته مجبورېږي په زور یو کار کین بیا
نه
کیږي بیا ځړی کې ما زمونږ پټول نه کې مونږ چې د خبرونه مختوړو تر ډیره د تصورات موجود دي چې نه باید ته هم ځین شان تحمل شي هتا زده کړي او
خلک کوي په زور باندې پلار او مور د کورنۍ په خوخه باندې ستاسو غوندې د یوې محصلې یو پیغلې فرزند طب نه وي خوښ اما ویل کې نه ته به دا وایې خو لږ تر لږه که داسې تصور موجود وي چې څوک په هره برخه کې وغواړي زده کړې وکړي انده به ښه پیغام وي او دوی باید همداشن. بیا تاسو مکتب یادونه وکړه طبعا هغه په ښه طریقه مخته رسول او تاسو له درېیم نمره فارغه شوي وي کابل کې مو مکتب ولوستو که نه په کډوالۍ کې؟
په کډوالۍ کې البته زه چې د دې ځینه په هېواد کې چې حالت خراب وو هغه وخت کې زه ښوونځي کې نه وم بیا چې مونږ پېښور ته لاړو زما د لومړي صنف نه زده کړې همالته پیل شولې تقریبا تر پنځم صنف پورې ما د پاکستان په ښوونځیو کې مکاتبو کې درس وویل مدین ګرل سکول. بیا چې کله یو ورځ زما پلار وایي ته راشه بچو ما ته د افغانستان تاریخ ووایه ما چې کله ورته شروع کړه نو ما د لیاقت علي خان یو تاریخ وغوې چې لیاقت علي خان ډېر یو تکړه سړی و د یو ظالم د خوا نه ووژل شو د همدې خبر سره زما پلار په ما باندې ډېر زیاته غوسه وکړه وایي هغه ظالم پېژنې چې څوک وو مای نه وایي هغه سید اکبر نومېده هغه زمونږ د خوا وو هغه لیاقت علي خان په دې ووژه چې هغه ډېره بده وینا وکړه او دا وویل چې هر سړی د افغانستان دښمن وي او د افغانستان په ضد ویناوي کوي زه هغه ژوندی نه پرېږدم.
تا ته د خپلې خاورې سړی یعنې ظالم معرفي شوی او تا به همداسې ویل
چون مونږ ماشومان او دا په روحیه باندې تاثیر لري. اوس هم زه کله کله د دې سره خلاف یم ځینې خلک د پېښور په خلکو نیوکه کوي چون وای چې دا پښتانه داسې دي مونږ چې افغانانو هلته مونږ زده کړې کولې د حالت په مونږ تمویلې ده آفرین د هغو ته یي چې د هغو سره هغوی وخت تېروي. نو ما پلار زه په سبا باندې دغه ښوونځي نه وړم په یو افغاني ښوونځي کې شامله کړم حضرت بی مریم لیسه وه چې ما د شپږم نه تر لسمه پورې هلته زده کړې وکړې. بیا چې زمونږ وطن جوړ شو د نجونو په مخ د مکاتبو دروازې خلاصې شولې راغلم کابل ته او د سلطان راضي ښوونځی په چلستون کې هلته مې زده کړو ته ادامه ورکړه او یو لسم دولسم مې
دل پلار د ډېر زر غبرګون نه دی ښودلی ډېر جدي دی درسې ښکاري
چون زما پلار سیاسي خپل په سیاست کې هم ښکېل وو او یو نظامي هم وو جدیت نظامی ته پاتې وو ځکه چې هغه به ویل چې همیشه چې زوی او لور د بیکاره کینی نو که کار نه وي ورته وایه چې پاڅه دروازه بندوه او خلاصوه بیکار یمه پرېږده باید مصروف واوسیږي ځکه دا د هېواد راتلونکی دی او باید بې غمه او بې پروا لوی نشي.
تر دې دمه شکر ستاسو هغه د زده کړو دوره ښه پای ته رسېدلې. کله مو چې خدمت ته راودانګل د ټولنې لپاره څه وړاندې کړئ کار وکړئ دو برخې ته ستاسو لیوالتیا تر اوسه پورې د خوښې مطابق تللې ده کارونه مو
بالکل زه خوشبخته په دې هم چې زه د یو داسې فامیل سره اړیکه لرم چې هلته په میرمنو باندې د دې پابندي نشته چې هغه د ووایي چې زه په دې برخه کې کار کوم هغې ته د څوک وایي چې ته کار مه کوه. ډېر زیات راحته په دې موم چې زما نه مخکې هم زه البته داسې څوک به ونه اوسېږم چې زه وایم چې زه د خپل د کورنۍ لومړی نسل یم زه تقریبا په درېیم نسل کې راځم چې زده کړې دي د ما نه پخوا زما د پلار خویندې د مور خویندې هغو زده کړې درلودې او د هغې نه مخکې زما نیا خپله هم
یعنې مخکې نه درته زمینه مساعده وه پاکه شوې
وه داسې څه ستونزه نه وه چې ما ته ووایي چې دا کار مه کوه. نو راحتي راته ډېره وه په کار کې او اوس چې کومې کړنې کومه یا کوم فعالیتونه کومه زه چې ډېر خوند وړم ځکه یو څوک چې یو شی خوښیږي او په هغې کې کار کوي ورته مزاحمت نه وي هغه په ډېر راحتۍ سره مخکې هم ځي او ډېر ښه ترسره کوي. نو تر ډېره حده پورې تر خپل وسه پورې راضي استم په دې دومره کمه امکاناتو باندې چې زه هغه څه کوم او بیا نتیجه ګورم یعنې احساس د خوشحالۍ کوم. خو بیا هم وایم چې زموږ هېواد په خصوصا د میرمنو برخو ته ډېر کار ته اړتیا لري او اوس هم په هغه اندازه کار نه ده شوی چې موږ وایو چې موږ راضي
یو. تاسو دلته یو مهم پیغام درلودو مخکې نه درته لار جوړه شوې وه تاسو قدم په کې خدای لاړې ځان اوس بریالۍ احساسوئ او موفقیت ته رسېدلې خو هغه جونې هغه میرمنې چې دا لار نه لري تر اوسه پورې څنګه باید ځان ته جوړه کړي لږته لږه تاسو دا مزل کړی دی؟
زه اکثر د داسې میرمنو سره مخامخ کېږم ځکه چې مونږ د سواد آموزۍ یو پروژه مخکې وړو او اکثرا دا په داسې سیمو کې دي چې هلته میرمنې یعنې په مختلفو سنونو کې دي هغه حتی د ښوونځي اول ټولګی هم په سترګو نه دلدلی ډېره مشکل هم ده هغوی ته د دې قناعت ورکول یعنې ځکه زه ډېرې میرمنې ګورم ما ته وایي چې اوس په دې سپین سر ته ما نه انجینره جوړوې ته ما نه ډاکټره جوړوې د هغو ته د دې قناعت ورکول چې ګوره دا تا دپاره ډېره ګټه لري داسې تا سره شوي دي چې ته ښار ته تللې په ځای ته چې دواخانې ته ننوځې د یو داسې ته ننوتلې چې هلته ټول د ښځو تګ اتامنه ده مثال سلماني شوي دي وایي وو ما خپل ماشوم ډاکټر ته بو زه لاړم چې ګورم هلته سړي ناستو ویښتانې پې کمول ما ته وي چې ترورې دواخانه خواته ده دا دواخانه نه ده وایم خه که تاسو دکړه درلوده هلته په لوحه لیکلي و چې دا درملتون ده. بیا یا مثال زنګ وهي چاته ته په شمیره باندې پوهیږي، نو هغو ته داسې رنګ رنګ مثالونه موږ راوړو او بالاخره هغه دې ته راضي کوو چې هغوی زده کړو ته مخه وکړي. مګم ډېر زیاته زه خفه کیږم کله چې زه ګورم زموږ خویندې هغه انرژي چې باید خویندو ته د خدمت په لاره کې مصرف کړي هغه په کور کې ډېر په عادي شیانو باندې مصرفوي، یعنی د خفګان ځای هم راته او د خوشحالۍ هم وي، ځکه چې کله دوی صنف ته ځي درس وایي دا بیا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ
ګټه به هم دوی ته رسیږي او دا مثالونه او کار دا انرژي به هم طور سره مصرفوي چې بالاخره هغه پوه شي په دې ګټه باندې.
ځکه چې موږ په داسې یو کار باندې مصروف استو چې د دې تر څنګ چې کله هغوی سواد موسي زده کوي بیا هغوی ته موږ دا هم د کار زمینه برابرو. مثال خیاطي، مثال یو خیاط هغه وخت خیاط کېدلی سي چې هغه وکولی شي په دې باندې که چېرته کالي جوړوي یو اندازه واخیسته چې نو اندازه لیکنو ته هغه لري، نو بیا موږ د دې په مقابل کې هغو ته د کار زمینه داسې برابرو. مثال خیاطي کې مصروفوو، هغوی پخوا بیا زده کړه کړي، کورس یې اخیستلی، بیا ډېر په اسانۍ کولی شي. اوس هم موږ په هغه سیمو کې ډېر ښه خیاطانې لرو چې البته د موږ سواد موز وي، اوس ډېر مننه کوي
سواد په برخه کې کار کوي، بیا لږ تر لږه یو فورس دکوي.
بالکل، مثال هغه کوم اساس پروسس د میوي هغه ته د ترشي و چار په برخه کې زده کړې کوي، بیا هغه پوهیږي چې مثال دا یو کیلو څرقه اندازه کېږي دوه کیلو انده، یعنی که چیرته زده کړې نه بیا هغه یو ښه تجارت پیشه هم نشي کېدلی.
زموږ کلیوالي ښځې یو ښه حساب لري، شپږ شپږ نیم شلې، تاسو هغه وړي چې مسله کې
یو څه شلو نه راوباسو البته په سم کې بیا ښه ورته ښایو. او جالبه دا ده چې یو سم کې د شپېته کلنه مېرمن و هغه موږ چون قانون داسې و چې د څلوېښتو نه باید پورته نه وي، ما هغې ته چې مور زه تا نه نیسم ځکه ستا سن لوړ ده او ته نشې کولی، تا حوصله دې تنګیږي. وایي نه، ما حوصله نه تنګیږي. هغه چې کله موږ په صنف کې وه او موږ ورته دا درس ورکوو، تاسو باور وکړئ چې اوس کله کله ورځم زه ورته یم خاله دودو چند میشه وایي دودو چهار میشه. نو دا یو خپله یو لاسته راوړنه ده او کله چې زه تا حالت کورم بیا وایم که انسان دنیا ته راځي او خالي لاس د دنیا نه ځي دا ډېره بیا بده ده، دا د ما لپاره لاسته راوړنه
ده. او دا طبعا ګټه مو یو چا ته رسیږي. په لرو پرتو سیمو یادونه مو کړه، کومو ځایونو ته تللي داسې ځایونه چې هغه له خدماتو څخه ډېر لرې دي؟
زه فعلاً د کابل په ښار کې کار کوم، البته کابل ولایت کې، خو د کاري زمینه مې ولسوالۍ دي لکه بودخاک شو، ارغندې شوله، د سبز شو، او دغسې د پغمان خوا شوله. هلته موږ په چون مرکز کې امکانات ډېر دي، خواته دا امکانات نشته، دې وجې نه ولایتو ته مې سفر نه ده کړی. البته په سیاسي برخه کې او کار برخه کې خپل ولایت ته سفر لرم، مګم نور ولایت مې په دې برخه کې سفر نه ده کړی.
او په راتلونکي کې چون که چیرې تاسو خدمت کوئ، داسې پلان لرئ چې لږ تر لږه د پیغام او نور ولایتونو نورې سیمو ته ورسیږي؟ زموږ راډیو لارې خو رسیږي، عملا کار کوو.
زه په دې باور یم چې موږ خویندې که هغه په زما ولایت پکتیا کې اوسیږي یا په نورستان کې اوسیږي، ستونزه یوه ده. نو که چیرته موږ یو انسان ته ګټه رسوو بیا نو دا مهمه نه ده چې زه دې په خپله سیمه کې وکوم او بل ولایت نه. که چیرته ما ته د کار زمینه برابره کیږي حتی په بدخشان کې او هغه خدمت اوسیږي، صدقه جاریه اوسیږي، نو دا به ما ته لپاره ډېر د فخر ځای چې زه هلته خپله دا هغه وکم.
ډېر مننه تو ته خیال تر دې دمه زموږ اوریدونکي حتما ستاسو له فعالیتونو سره ډېر زیات آشنا شوي دي. الله هم ستاسو په ژوند باندې ګڼې خبرې پوښتنې پاتې دي. خو اوریدونکو ته مو چون شمیرې بیان کړي دي، دوی ته هم باید ورشو. نو بعد دوی د لمړنۍ اوریدونکو را سره پاړي کې کېدای زمونږ تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې اوریدونکو را سره شته. نو ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشي.
مننه، سلامونه تاسو ولمنې ته. ډاکټر منصور مجاب هم له قبل خمرې کني ولې ده. اوریا
مهرباني، اورو مهرباني.
نو زه بس د یو نظر لرم، یو پښتنه کوچنۍ لرم. ګوره، یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري، هر حجره د پینټیم فور کمپیوټر ظرفیت لري. د موږ چې چلانه وساتو ځان پنه په استفاده وکړو، د موږ چې خاموش وساتو ځان پنه په استفاده ونه کړو، یعنی موږ نه خارجیانو نه یا د نورو انسانانو نه په اناتومیک لحاظ کمی نه بیولوژیک لحاظ کمی. د نظر مې په دې ورکلو چې د دې درې پنځه ویلې دي، نو دا ډېر لوړ ظرفیت لري. باید موږ خپله انګېزه له لاسه ورنه کړو. او څنګه وکړو؟ د اویا کاله ژوند چې کوو، په یو دوه کالو کې سړی باسواده نو خپل د باسوادۍ هڅې پرې نږدو، انګېزه له لاسه ورنه کړو. نو پوښتنه مې دا ده چې دا خو مېرمنو یا د خلکو د باسواد
با سواده کېدل په حق لباندې کار کوي او کدې کسب وریا ډول په حق لباندې کار کوي یعنی یغې ته
د دې فعالیت د سټایلو سره سره
تعلیم او تربیه نور دا شانه
مو ډېر من تاسو د پښتنو په ځوابي دوړ برخې مخکې ویل چې کار کوم بل لوردون کې هم را سره د اړیکه کې خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشي
سلامونه تاسو ته درنه ملمانی ته
مهرباني مننه ځان دې معرفي کړه ګلنبی میدان وردګونه ډیر زیات په خیر راغلی زمونږ د نن ورځې د مخکې خزې د فعالیتونو په اړه آشنا شوې څه به ویل غواړئ
مننه تاسو درنه ملمانی څخه یو پښتنه لرم هغه دا چې د دوهم خنده ایل ولی دا شخصي راک دولتي
ښه دا به درته وای مننه بلې تاسو اړیکه را سره وصل د لطفا وعلیکم السلام تاسو لطفا موږ سره د ټلیفون لاري خبري وکړئ رادیو مبنده کې زخم ډیره مننه او زموږ د دیونه ملمنه هم خده تاسو سره خبري وکړي فعالیتون سره آشنا شوي تاسو تبصره
تاسو او ملمنه شراغلاس
هم تاسو یو اختر مبارک دي تاسو ډیره زیاته مننه او تاسو د مبارک په دې هیله چې بخیر تیر شوي وي خیر اوسه بلې
ډیر مننه خیر اوسه ما دا ملمنه سه دا خوښ دي چې معنا دا په کوم ازاته کې په کوم ولایت کې معنا دا شوزه د فارې څونه کار کړی دي معنا دا
او څومره کار کړی دی دا بدرته وای ته ون چې په دومره ارسو کې کار کوي او هغه عمر ته په کتو ان ډیر زیاتو برخو کې کار کړی دی ورسره به پښتنه ورنه کوو چې دا د موافقت رازونه په څه کې دي بل اردن کې تورزو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلستړی مشي وعلیکم السلام ورور ډیر خیر راغلستړی مشي
مننه ژوند دی اوسه نو تر شو وختونه مبارک شه درنه ملمنه ته سلامونه پدل هودي ورداګه ما د چا کوله سولاینه
مننه تاسو نوم روز
اختر
دې تاسو مبارک خوشاله پدیم چې موږ د تاسو د رادیو ډور اوریدونکو په میدان ورداګو کې دي
او نار دې کېشته
بالکل د تاسو زنګونه او غزینه راغله زه ډیره زیات خوشاله مزه کوي خاص مينم د خواته هم لرم چې ټول خلګي او بل د ما یلم دا چې موږ خویان دی باید اړیکه ونیسي چې خبرونه د غوي دا کېدلې شي چې غوي هم ځنې مشکلات ولري او یا ځنې هدفونه ولري چې غوي غواړي څنګه عملي کی نو کاغه پښتني باید موږ
او موږ ټول ته پیاو نظر ګورو ټول ډیر په خیر راغلی ویش میره ورته بیان وړي کني ولې شي زکه خبرونه ستاسو د موږ کده مخفي خزو پاړه باندې خکې ګونه ته بن دوی اړي کی باید ونی سی او نی سی مننه ورڅخه کوخه ورده ګونه دی اړي کني ولې څه به ویل غواړي
محترم ز نو واقعا دا یو افتخار دی د موږ پښتنه خور چې کوم خدمت کړه یو په دلو راکي خدمت کو واقعا دا یو یو
اما زما یو پښتنه دا وړاندې لیدې چې ستاسو نظر یا پښتنه واخلو وی ویل چې په کابل کې فعالیت کوم د پکتیا د تو تاخلو دا نو فکر نه کوي چې باید خپل ولایت تم دا ډول مخکې میرمنې لاړ شي تم فعالیت وکړي کنه دا کافی ده چې کابل کې فعالیت کوي او زینو هیوادوالو ته خدمت رسیږي
زادرون صاحب زه به دومره ووایم چې دا کولای شي شپارې سوی ته ولاړه شي د صرف نو عام نسیمو ته چې دته خطر وي ځکه هغو سیمو ته باید دا ولاړه نه شي ځکه چې هلته دته یو مشکل پېښي یا په کوم مشکل کې دودرګېږي نو هغه کومې سیمې چې امن دي یا پکې برقراره دی پوره امن سیمو کې د خدمت وکړو خدای دې نور هم ورته دته هغه ورکو جرات ورکو چې بده ولاړه کې هغه وکړو د خدمت وکړو نو خدای دې ټول پارکو جوړاته او دا غا افتخار دی دی موچه دا سه یو څوک موږ په لیرو په جامعه کې او دا سه یو خدمت شو کو دا ډیر یو دی یو خبره ده زاد
وروسته تاسو وستایل کارونه څه پښتنه به ورڅخه کې پښتنه نور نه لري خا د څو ردونکو پیغامونه او تاسو کارونه خو ډیر وستایل ماشاءالله نو په تاسو خو بیان کړو کومه خو بیان کړو چې دی وستایل کله ستایل ور دي
تاسو ټول د ستایل ور یا سه ما د پاره ویار دا چې لکه څنګه چې د افغانستان انزور باندې انعکاس کیږي د هیواد نه باندې اس یو شاینه ده
نه دلته ډیر زیات احترام
ستاسو در رادیو اوریدون کې نام خدا ډیر دی هر ولایت کې دی او خویان دی به ماوري او زپدې یعنی دا یو ثبوت ده چې د مونږ رونه د مونږ د ذکر مخنه نیسی او غو د غو د تعریف چې ماته کوي یعنی هغه هر یو خورته کوي یعنی د مونږ رونه د ته ماده دي چې د غو په څنګه د غو خویان دی هم خپل فعالیت ولري یعنی دا یو د ستاسو د برنامه د دی گواہی ورکي
او د خبرونه چا روخ چلو یعنی د سې تفسیری راځي چې هغه ډیر درناوي وړوي تاسو ته تاسو کار ته در اونې کې چې مونږ نه منل
راغی دا د مونږ د پښتني یا افغاني هندو کورنۍ او هغه تربیه معلومه چې د مونږ میندو او پلرونو خپل اولادونه داسې نه دی روزلی چې د بل په توهین لوي شي، یعنی تلې غوښتلې چې د نورو عزت کې. زه غواړم هغه پښتنو ته جواب ورکم په سر کې، پس مونږ هدف د کسب زده کول ول خوندو ته کده تعلیم رسول. تعلیم مهمه برخه ده، چون د مونږ اسلام خپل یعنی یو اصل ده چې وایي چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. خدای دې وکړي تر چینه مو وسي کې باید ولاړ شي زده کې. یعنی اول هدف مو ده چې مونږ خویندې رونو باید سترګې خلاصې شي، خو بد فرق وکړي. دویمه برخه بیا دا مهمه ده چې یو خور باید په خپو ودرېږي، نور تر څه وخته پورې خپل میړه ته باید لاس ونیسي چې ماته دوا پیسې راکړه یا ماته د جامو پیسې راکړه. خور باید یو خیاطه وسیږي، خور باید یو تجارت پیشه وسیږي، خور باید یو معلم وسیږي، خپل پیسې ولري. نه تنه چې خپل مشکل دي، خپل د خاوند مشکلات تل کې. تاسو بلدلې مونږ کورنۍ تاوتریخوالی په چی منځ سره په دې منځ سره ځي چې کله یو ورور د کور باندې وځي او ستړی ستومانه بیکا کور ته لاړ شي، مېرمنې ورته وایي چې نن تا پیسې نه وي پرېښو، نو هغه خو د باندې نه هم ستړی راغلی او دا خبره هم پرې بده ولګېږي، جنګ جوړ شي.
بیا یو بل مجرور صاحب وویل، نو هغه تاسو ورته ژمنه وکړه چې راځم به خپل سیمه کې فعالیت کوم.
مجرور ور سره د ما ژمنه ده، ما دا پروګرام چې زه به سید کرم ولسوالۍ ته ځم او ماته د پکتیا هر ولسوالۍ خپل کور ده، ځکه زه په هر ولسوالۍ کې خپل خپلوان لرم. مونږ یو داسې کورنۍ چې د پکتیا په ساته ملي کورنۍ، مونږ په کورنۍ کې منګل شته، زدران شته، ما خپله مور مې زدرانه ده، ورېندار مې زازی ده او نیا مې احمدزی ده، بله نیا مې منګله ده. ماته دا ټوله پکتیا خپل کور ښکارېږي او باور وکړئ په نوم یې ویاړم چې زه پکتیاوال یم. کله چې د پکتیا نوم اورم نو ډېر احساس د خوشحالۍ کوم، او حال دا چې ماته ټول پښتانه ډېر ګران دي.
د اردن کتمن پښتنې واخیستلې، ځوابونه یې واخیستل او ډېر مننه چې تاسو ورته تشریحات ورکړل پیغامونو سره. خو داسې نه وي چې اردن کې دا فکر وکړي تاسو دومره فعالیتونه کړي دي، دوه پوهنتون نه وایي، اصلا خپل ژوند مو څنګه دی د کور دننه؟
ژوند داسې ده چې د کور خلک ډېر رانه په دې دي چې ماریا چې کله کوره لاړه شي او بېرته راشي، د مونږ ورته سترګې چې ماریا به ډېرې ښې قیصې راوړي، د مونږ به ساعت تېر شي. د ما خپل شخصي ژوند دا ده چې زه خپل مور سره اوسېږم. مونږ څلور وروڼه درې خویندې یاستو او وروڼه مې ودونه کړي دي او یو خور مې هم واده کړی چې هغه په هېواد کې نه ده، د هېواد نه بهر ده. پلار نیک میں حتی سپہ سالار جنرال تیر شوی و خپل نیک میں وکیل و شورای ولایتی، پلار میں جنرال و نو زه په دسی کورنۍ کوم چې د ماشومتوب نه په ما باندې دې تاثیر زیاتو، البته په نورو کې دسی نور کسان مو چاغو دې برخه کې علاقه نه درلوده، د ما علاقه زیاته و. تاسو باور وکړئ چې زه د ووم صف مکتب نه ما به بی بی سی رادیو اوریدل، البته تاسو د رادیو وایم خو بیا
هغه وخت شاید منو
هغه وخت پېښور تلویزیونونه ول، هغه به مې تعقیبول، د افغانستان پاکړه خبرونه به مې تعقیبول، ما بل د به څه حالت کېږي د طالبانو نظام او بیا وروسته. یعنې دا یو حالت
چې ټولنه سره د ډېر لو وخت لیوالتیا لرله چې ته باید خبره وایې،
او دا په پوهه پورې اړه لري. البته د هر چا استعداد بیل ده، کېدلی سي چې په دې برخه کې د ما استعداد او چې زه ډېر زر واخلم.
نو کور کې در څخه څه تمه لري؟ هلته هم کار کوي، د مور پلار د ورونو خدمت لپاره هم د وخت وقف کړی دی.
بالکل، زه هفته هغه خبر به کوم چې هفته خو وو ورځې ده، زه په وو ورځو کې دوه ورځې په کور یم او نور به وظیفه ده، او په دوه ورځو کې کالی مینځم، دی کوم، کور صفائی کوم، او بالکل کله کله مې مور ته وایم چې ته ډېره ظالمه یې، داسې نه وایي چې دا ماریا دوه ورځې په کور کې ده، دا باید آرام وکړي. ما مور راته وایي وایي د باندې به سیاست مداره یې، په کور کې د ما لورې جارو هم کوي، کار هم کوي. ما مور یو ډېر
کور کې داسې څوک چې هغه باندې ټول کور راټول وي، مینه ورسره لري او هغه چې نو لکه هر څه هغه ساس کور کې څوک دي.
زه تاسو مخکې وویل زما د پلار په اړه وایم، د ما پلار اوس حیات نه دی او د ما پلار وفات ده. یوازنی کس چې زما دپاره یو الګو وه، ځینې خلک ځان ته الګو ټاکي، د ما الګو د ما پلار و. د ما پلار داسې یو څوک وو چې یعنی د خپلو زامنو او د ما تر منځ فرق نه و کړی، تر خپلو زامنو یې په ما ډېر
حساب. ولې اوس ستاسو په کار کور کې، البته په ځوانانو کې نه، ستاسو په خویندې کې او تاسو کې، د څوک شته چې هغه کور ته رنګینې وربخي خوشحاله یې؟ کنه
هر انسان په راتلو وي، هر انسان خپل ځای لري، او د هر یو چې په کور کې نه باور کوي د ما زړه تنګي. خو ډېره زیاته مینه چې لرم، به حد مینه چې لرم د خپل کشري ورور سره،
او تاسو هم دا مینه کور درکې ټول
بالکل او هغه هم تسید چې بالکل ضرورت کوم چې د مور غون دی هم کم نه ده ځکه مور ته د پیسو نه نوې ماته د پیسو نه
او د غوی د ژوند لپاره هم تاسو کار کوي ته بنز د کړی او ته تقسیم اوقات جوړول او ته کورنۍ وظیفه سره کار کول او سره کار کوي په کور کې
او ولنه کشرای رور می دغه هم د خپل ورزش کارم د اکثرا ته دې زمينه مرته برابروم چې هغه خپل هیلو ته ورسی کم داسې خويند سره هم داسې رون سره که چیرته په یو کار کې مصروف یې زه غواړم زه مو سره مصروف اوسېږم ځکه چې هغه کار بیا هغه نور هم تشویقیږي هغه کار ته نو هر یو سره بیل بیل خپل همکاري
او لا انرژي درته غواړم موږ هغه چې موږ مخکې ښځه په معرفي کړې نو امید چې په خپل کور کې په ټولنه کې په هر ځای کې همداسې مخکې اوسېږي خو وړاندې به ستا پلان څه وي د دې ټولو فعالیتونو سره سیاست ډګر کې ټولنیزو برخو کې مخزو سواد او زده کړو برخه کې دلته که سیاست ته داخلېږي نو تبن بل سټېپ دا وي چې ولایتي شورا ته کومې وي کنه حکومت ته راځي کنه ولسی جرګې ته ځي بس په زړه کې څه پلان څه فکر لري
کله چې هم زه سیاسي ډګر کې نه عملا ما کار پیل کو د معلومړنۍ کار البته د کابل د یو جرګه و د په تاریخ کې لومړی ځل وسیږي چې یو میرمن د یو جرګه مخته وي سوزه د جرګې رئیس هم په کال 2012 کې واغ جرګه تقریبا 3000 کسانو په کې ګډون کړای وو نو څومره چې په سیاست کې داخلي کې غمره ته پويږي چې کومه لار غوره ده چې ته د غی لارې کولای شي خلکو ته ډیر خدمات وړاندې کې اوس مې لوی هیله او هدف هم دا ده چې څنګه کولای شم د خپل د ولایت د میرمنو د خلکو استازي ته وکم راتلونکي کې
او دغه هدف لپاره
کار کوم
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio